ستر مشه دا مشال لريو د شاهین بنيره ما او په دغه اوساته خبري غړي کې تاسو هر کله کوم ما خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمونه نه په مهم موضوعاتو ته راپور نه وړاندې کو خو اړمبي د دې وخت خبرونه له پاکستان د بی اسناد افغانانو د ستنیدو لړۍ دوام لري او نن هم د تورخم او چمن لارو غنې کورنۍ افغانستان ته اوړېدلې دي. د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو ټولنې په تنخواګانو کې د زیاتوالي غوښتنه کړې ده او د هند او پاکستان سرحدي عسکرو ترمنځ په کشمیر کې پر پوله په انخته کې د هند یو سرتیری وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د ستنیدو لړۍ دوام لري او نن هم د تورخم او چمن لارو غنې کورنۍ افغانستان ته وړېدلې دي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو چارواکي ارشاد خان مشال لیډیو ته وویل چې تیر شپه ناوخته سلور زره یو سل او دیرش بی اسناد افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شوي دي. د نوموړي په خبره د نومبر تر اتمې پورې یوازې په تورخم افغانستان د ستنو شو کډوالو شمیره 2,00,000 او 10,000 تر رسیدلې ده. اخوا په چمن کې سرحدي چارواکو ویلي دي چې د چمن د لارې افغانستان ته د ستنو شو کډوالو شمیره 10,000 ته پورته شوې ده. په عین حال کې فرانس پریس اجانس راپور ورکړی دی چې په تیره میاشت کې له ایران څخه افغانستان ته د رستنیدونکو افغانانو شمیر 1/2 زیات شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر 1/3 پورې په هیواد کې میشت بی اسناد غیر ملکیانو ته مهلت ورکړی وو چې له هیواد وزي غنې په زور به وباسي. سن های کورټ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره د شریکی کمیټې د هغه درخواست اوریدنه وشوه چې پکې د افغان کډوالو نیول او په زوره افغانستان ته د لیګلو د مخنیوي خواست شوې ده. د افغان کډوالو سره د قانوني مرستو لپاره د جوړ شوې کمیټې غړي وکیلې مونیزا کاکړ پرون مشال لیډیو ته وویل چې د کډوالو د جبري وستلو او بشري حقوقو څخه د سرغړونو لړۍ باید ودرېږي.
موږ دا غوښتلې وترې چې یو این ایچ سی آر نیشنل کمیشن فار هیومن رائټس او دارنګ نورې ادارې چې کوم په دې شی باندې کار کوي هغو ته د دې سینټر د ویزیټ اجازه ورکړل شي.
په سن های کورټ کې دغه درخواست کوونکي داوم وایي چې په 1300 ورځو کې د کراچۍ په شمول د سن صوبې په بیرابلو خارونو کې ګڼ هغه افغانان هم نیول شوي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. بلخوا حکومتي چارواکي ادعا کوي چې یوازې هغه کډوال ستنوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د خیبر پختونخوا د باجوړ په عنایت کلی کې وسلوالو یو ځایي سوداګر وژلی دی. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لیډو ته وویل چې وژل شوی تاجر اکرام خان نومیږي خو په دغه اړه لا مقدمه نه ده درج کړې. د عنایت کلا د دکاندارانو په خبره اکرم خان نن ماسپخین جمعات ته روانو چې نامعلومو وسلوالو پرې ډزې کړې دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د اکرم خان د ترزوی عمران ماهر د عنایت کلا بازار د دکاندارانو د اتحادیه مشر او د خار تحصیل د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی عمومي سکتر دی. په باجوړ کې دا ډول بریدونه له تیرو دوو کلونو راهیسې روان دي چې اکثر پکې د مذهبي او سیاسي ډلو غړي په نخښه کیږي. د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو ټولنې یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن په تنخواګانو کې د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. پرون په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال د دغه ټولنې مشرانو وویل چې دوی څو وارې صوبایي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. د اتحادیې مشر ډاکټر اسپندیار بیټنی مشال لیډیو ته وویل چې که په یوه اونۍ کې غوښتنې ونه منل شي نو په صوبه کې به خپل احتجاجي تحریک پیلوي. بلخوا نگران صوبایي حکومت د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه سند ویلي خو د اکتوبر په 16 د خزانې وزارت چارواکو په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې له مرکز څخه صوبې ته د 233 ارب روپو د بقایجاتو نه میلاوېدو له وجې صوبه د مالي ستونزو سره مخ شوې ده. د هند او پاکستان سرحدي عسکرو ترمنځ په کشمیر کې پر پوله په انخته کې د هند یو سرتیری وژل شوی دی. چارواکو نن د نومبر په 9 وویل چې هندي او پاکستانی پوځیانو په لانجمنه کشمیر سیمه کې د توپونو او ډزو تبادله کړې ده چې لامل یو هندي سرحدي ساتونکي وجل شوی دی. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې چارواکو ویلي دي چې پاکستانی ځواکونو د چهارشنبې په شپه د سویلي جمو سیمه کې پر پوله په پوستو برید وکړ چې د دوی په خبره بې دلیله و. د هند سرکاري ځواکونو ویلي دي چې دوی ځوابي برید کړی دی او یو سرحدي ساتونکي وجل شوی دی. د دواړو هیوادونو د سرحدي عسکرو ترمنځ جګړه نن پای ته رسیدلې ده. بلخوا پاکستانی چارواکو په دې اړه سندي ویلي خو دواړه هیوادونه یو بل د سرحدي نښتو په پیلولو تورنوي. او یوکرایني چارواکي وایي چې روسي ځواکونو تیر شپه په ملکي هدفو توغندي وشتلې دي. د یوکرین د فوځ مشر نن ویلي دي چې روسیې د یوکرین په ملکي هدفو دوه توغندي وشتلې دي خو نوموړي په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. د یوکرین د نیپرو پیتروسک سیما ایز گورنر په یو جلا بیان کې بیا ویلي دي چې د یوکرین هوایی دفاع ځواکونو د روسیې یو توغندی په سیمه کې وشتلې دي. دا د دې خبر. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدای شئ. د کډوالو د حقونو یو سازمان له کراچۍ څخه د کډوالو د ایستلو پر ضد سند های کورټ ته درخواست کړې ده.
امدا زمونږ غوښتنه وله چې د پاکستان آئین کې وهر قیدی ته د حق دی چې هغه خپل وکیل ونیسي.
وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې کډوال ایستلې قانوني حق ته خو د سیمیزو چارو یو شنن کې سمی یوسفزی بیا وایي
دغه فشارونو به یو منفی عکس العمل وي او بالاخره به په دې کې تر ټولو زیات نقصان پاکستان او پاکستان پالیسانو ته رسیږي.
او په پیښور کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادی مشرانو ویلي دي چې که تنخواګانې ورته ور نه کړل شي نو په احتجاج به لاس پورې کړي.
نگران حکومت بار بار موږ سره وعدې کړې وې چې ډاکټرانو تنخواګانې به زیاتېږي، تنخواګانې زیات نه شوې.
د سیمې اورېدنه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. روزم ګډومبه موضوع ته په کراچۍ کې د مدني ټولنې غړو، وکیلانو او د افغان کډوالو د مرستو لپاره شریکی کمیټې سند های کورټ ته درخواست کړې ده چې افغان کډوالو ته د قانوني مرستو ترلاسه کولو لپاره د وکیلانو رسۍ ورکړي. په دغه درخواست کې د غوښتنه هم شوې ده چې د عین د لاندې د دغه وګړو د بنیادی حقونو ته درناوی وشي. ځینې درخواست کوونکو مشال لیډو ته ویلي دي چې د نومبر په اتمه د دغه درخواست لومړی اوریدنه په سند های کورټ کې شوې ده. په دغه اړه تفصیل کراچۍ نه زموږ همکار نیاز علي راکړي.
د افغان کډوالو د قانوني مرستې د پاره جوړی کمیټې یوې غړي وکیلې سارا ملکانی اډوکیټ د نومبر په اتمه مشال لیډو ته وویل دوی سند های کورټ ته خواست کړی وو چې د قانوني عمل نه بغیر د افغانانو نیول او بیرته لیږل د بنیادی بشري حقونو سرغړونه ده، خو عدالت دوی ته وویل چې د آئین لاندې بنیادی حقونه په بهرنیانو نه نافذ کیږي.
کہ یہ جو پالیسی ہے جو کہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے یہ پالیسی
دا وای دا چکم پالیسی دا دا د بشری حقوقو پر ضد تھا. دوی د دې پر ضد پسند های کورٹ کې خواص کړي وو ولی چې دا پالیسی نگران حکومت جوړ کړی دا او د الیکشن ایکٹ لاندې نگران حکومت دا ډول فیصلو کولو حق نه لري.
الیکشن ایکٹ کے مطابق میجر پالیسی ڈیسیژنز کیٹیکر گورنمنٹس لے ہی نہیں سکتے.
سارا ملکانی ایڈوکیٹ زیادہ کړي چې موږ د عدالت مطمئنولو هڅه وکړه چې آئین او سپریم کورٹ هم وای آئین د بهرنیانو یا غیر ملکیانو حقونه هم خوندي کوي، خو عدالت راضی نه شو او دوی ته درې اونۍ وخت ورکړی دی. پاسن های کورټ کې خاص کون کی وای دوی وس هم هڅه کوي چې د افغان کډوالو د پاره بنیادی بشري حقونه ترلاسه کړي. د کډوالو د شریکی کمیټې غړي وکیلې منیزا کاکړ مشال لیډیو ته وویل
په دې پټیشن کې موږ وختلی وو د کم ډیټینشن سینټر چې د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی دی په کم کې چې دوی ساتل کړي د نیولو پس دې ډیټینشن سینټر ته د وکیلانو رسایي ورکړي. امدا زمونږ غوښتنه وله چې د پاکستان آئین کې وهر قیدی ته د حق دی چې هغه خپل وکیل ونیسي. موږ دا غوښتلی وو ترې چې یو ان ایچ سی آر نیشنل کمیشن فار هیومن رائټس او دا څنګه نورې ادارې چې کم په دې شی باندې کار کوي هغه ته د دې سنټر د ویزیت اجازه ورکړل شي.
منیزا راګل ایډوکیټ زیاته کوي په کراچۍ کې ګڼ داسې افغان کډوال هم نیول شوي چې قانوني اسناد ورسره وو او ځینې پاکستانی وګړي هم نیولې شوي او د دوی په هڅو هغه بیا خوشي شوي دي. دا په داسې حال کې چې پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر له لومړۍ نیټې نه پیل کړی دی او تر اوسه یې لسګونو زره افغان کډوال د تورخم او چمن د لارو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. هم په دې اړه بیا د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ مشر رت الله بابر، د ملي جمهوري غورځنګ ان ډي ام مشر محسن داوډ او یو شمیر نورو سیاستوالانو د بشري حقوقو فعالانو په زور د بې اسناد افغانانو د لیګلو پر ضد په اسلام آباد سپریم کورټ کې هم خواست دایر کړی دی. په یاد خواست کې ویلي شوي چې د حکومت له اقدام سره افغانستان ته په زور لیګل کوونکو لکونو افغانان د اساسي حقوقو سرغړونه ده او دا خطر هم شته چې ډیر وګړي افغانستان ته د ستنېدو وروسته د لوګي او یخ لوجي له مرګ لا ګواښونو سره مخامخ شي. تر اوسه په اسلام آباد سپریم کورټ کې هم په دغه خواست اوریدنه نه ده شوې. خو په اسلام آباد کې خواست کوونکو د نومبر په اتمه بیا مشا لیډیو ته ویلي چې د زر اوریدنې لپاره یې سپریم کورټ رجسټر ته د نومبر په اومه یو لیک استولې دی او د نومبر په نهمه به رجسټر ته بیا هم یو لیک استوي. قانون پوها وکیل او د پاکستان سپریم کورټ بار کونسل پخوانی غړی صلاح الدین ګنډاپور بیا وایي چې په قانون کې دا شتون لري چې کوم ماشوم په پاکستان کې پیدا شي پاکستان به ورته خپل شناخت ورکوي او ډیرو خلکو ته یې شناخت یا شهریت ورکړی هم دی. خو د افغان کډوالو په معاملې کې بیا دا قانون نه عملي کوي.
د بین الاقوامي قانون چې کوم چارټر جوړ دی هغه چارټر کې دا شامل دی چې یو سړی په یو ملک کې پیدا شي تعلیم وکړي او یو وخت وباسي نو هغه د هغه د ملک د اوسېدا حق لري. د حق نه هغه خپل هغه نه پرې خودن غواړي څوک زور او په زبردستی باندې نشي پرې خوده. د پاکستان چې کوم اکسټراډیشن کیسونه دي نو په هغه کې هم دا سیستا هغه سړی چې کوم چرته پیدا شوی دی هلته پاتې کیږي ا ناجایزه نه دی.
دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د اکتوبر په شپږشتمه په پاکستانی حکومت غږ کړی وو چې هغه کډوال دی نو باسي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر ده. هم دا راز د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ، د بخښنې نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر له پاکستان غوښتي چې له ټولو هغه افغان کډوالو خوندیتوب ته دوام ورکړي. بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ او بیا نورو وزیرانو وار په وار ویلي چې د بې اسناده غیر ملکیانو د ویستلو بهیر به دوامدار ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نیاز علي راپور مورده اوریدونکو. او اوس راځو یوې مرکې ته. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوډ وایي چې د بې اسنادو افغانانو سره د پاکستان حکومت چلند غیر انساني او د منلو وړ نه دی. داول نن مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې زیاته کړې ده چې لنډ مهالي حکومت د بې اسنادو افغانانو خپل هیواد ته د لیږدولو اختیار نه لري ځکه چې دا پریکړه باید منتخب حکومت وکړي. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین د مرکې په سر کې د نوموړي پوښتنه کړې چې د بې اسناده افغانانو خپل هیواد ته د لیږلو بهیر څنګه روان دی او د دوی حقونه څه دي. په دغه اړه نوموړی وایي
یقیناً دلته چې د اوس د افغانانو سره کوم چلند روان دی دا انتهایی غیر انساني دی او په یو صورت په یو دلیل او په یو منطق هم څوک دا نشي جسټیفای کولی. بیا د اوس د وخت چې دا کوم انتخاب دی کړی دی په یو داسې وخت کې دا دومره غټه فیصله شوې ده چې یو انټرم حکومت دی او د هغې مینډیټ خالي دا دی چې تاسو به الیکشن کوئ او د روان الیکشن پوره به دا د روزمره امور چې کوم دي دا به تاسو چلوئ. په خیال د مونږ ملټری اسټابلیشمنت هم د دې وخت انتخاب ځکه کړی دی چې دا اوس کوم خلک په حکومت کې دي کو سبو کې دي که وفاق کې دي هغه خلی د دې حکم ماته یا غي اولس ته نه دي جواب دی سیاسي پارټو ته نه دي جواب دی.
دلته د پاکستان حکومت په وار وار دا وایي چې کوم افغانان دي دا د سلویشت لکه څه زیات یو په دې کې اولس لکه څه زیات چې هغه داسې دي چې هغه هیڅ اسناد نه لري. پاکستان د حکومت هم دا خبره ده چې دوی پر د پاکستان پر اقتصاد باندې ډیر زیات بوج دی او بل دا د چکمه ترګری په پاکستان کېږي په بلوچستان کې که په خیبر پښتونخوا کې نو زیاتره پیښ داسې دي چې په هغه کې وروسته چکم خلک یا وسلوال لاس لري د هغو تعلق د افغانستان سره وي.
یو خو د غیر قانوني افغانانو خبره پدې کې خو دی د ته نه کتلې چې ته قانوني او ته غیر قانوني او بل د قانوني او د غیر قانوني ډیفینیشن به مسوک کړي دا به څوک دی کې دا تفریق کړي چې ته قانوني او ته غیر ګو سړی دلته پنار وړې ده د بین الاقوامي قانون لاندې ته هغه بیرته واپس نشي لګلی که هغه سره پی او آر کارډ دی که هغه سره افغان سټیزنشپ کارډ دی یا هغه اوس د یونیسار سره ځان رجسټر کړی دی چې بای زه لسم اګست پس هلته موږ ته خطره ده او دلته ما پنار وړې څومره پرې د اقتصاد خبره ده نو ګوره یو خو دا خلک د پاکستان په حکومت نه دی بوج د حکومت نه هغه وسایل نه غواړي د هغې نه څه مراد نه غواړي خپله مزدوري کوي خپله ګټي او خپله ري درېیمه چې څونه پر د ترهګرۍ خبره ده نو ترهګري هم دا خلک خو نه کوي دا کم خلک چې دلته مزدوري کوي څوک چا رډه لګولې ده څوک تلاس خو مزدوري کوي افغان چې دلته مزدوري کوي هغه هم ټول خلک پېژني کم چې کاروبار کوي هغه هم ټول خلک پېژني کم چې دا د جنګ کاروبار کوي هغه هم ټول خلک پېژني دا د جنګ کاروبار چې کم خلک کوي هغې اوس هم دلته په پروتوکول ګرځي د هغې بچي د هغې کاروبارونه اوس هم ټول په پاکستان کې دي
یو شی موږ لیدلی دی داور صاحب چې په سند کې په پنجاب کې ډېر داسې پښتانه دي چې هغه به د بلوچستان سره تعلق لري یا به د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري یا د قبایلي سیمو چې اوس په خیبر پښتونخوا کې شامل دي لیکن هغه هم د افغانانو په نامه باندې ځورول کېږي
په بعضو ځایونو کې خو د کومپرستانو بیا خزون تاسو د سندي کومپرستانو خبره وکړه نو دلته کیسه د هغې سره په تضاد کې راځي ځکه چې د خبرو له هوا هم هغې ورکوي د کیسې له هغې وده ورکوي حلقوي خو د سره بالکل هم نه ځکه چې هغې یو نظر لري چې بای دلته د بار نه خلک ولې راغلي د افغانان ولې راغلي څونه پر چې د ملتپالو ګوندونو خبره ده زما په خیال ځای په ځای خبره شوې هم ده خو لږ زما په خیال نور هم په مؤثره طریقې سره په کار ده
بل دا دی تاسو هم خبره است چې د درو هفتو څخه زیات یا د درو اونیڅخه زیات وخت اوسو دلته په چمن کې پر لت روان دی دا دغه وروسته پیل شوی دی کله چې د پاکستان مرکزي حکومت پریکړه وکړه چې د چمن او بولدک ترمنځ کوم سرحدي پوله ده په دې به اوس نومبر د لومړنۍ نیټ سر پر پاسپورټ تک راتګ وي خو د چمن خلک د دې مخالفت کوي ستاسو په خیال د یو ملک دپاره دا ضروري نه دی چې د بل ګاونډي ملک سره پر پاسپورټ تک راتګ وي
ګوره د انګریز په دور کې هم چې دغه سره ډېر لوی سلطنت و خو په هغه دور کې هم دا بندیزونه په دې باندې چا نه دي لګولي نو څنګه یو ملک چې پنځه اویا کاله مخکې جوړ شوی دی هغه ولې دا بندیز لګوي بیا د دې ملک سره هم چې کوم الحاق د قومونو کړی دی هغه په څو شرایطو باندې کړی دی هغه کې دا شرایط ته ډېر ښکاره دي چې کوم پاکستان جوړېدو نه مخکې چې کوم مونږ ته د کومو شیانو کوم مراد ملاوېدل کوم ازادي مونږ ته واغه
ستاسو خبرې مقصد دا دی چې د شناخت کارډ یا د افغانستان چې کوم تذکره د پردې باندې تګ راتګ وشي او بل په داسې اوس صورتحال کې وفاقي حکومت له صوبایي حکومت له څه په کار دی چې دغه افغانان چې کوم خپل هېواد ته ستنوي د هغو لپاره څه ګامونه پورته کړي
هره یوه فیصله چې په هغې کې د افغانستان یو منتخب حکومت نه وي شامل او دوی یک طرفه یې کوي نو زما په خیال هغې څوک هم نه مني نه مونږ من د سهولت خو مونږ خبره ځکه نه کوو چې مونږ د عمل رد کوو دا مونونه بيخي نو دا ډېر غلط کار روان دی او مطلب دا دی چې دا او بیا چې په کومه طریقه سره د افغانانو وځورول دا زخمونه به زما په خیال د افغانانو په زړونو کې ټول عمر
یعنې که چیرې هغه سمه لاره څه ده
ګوره ما غوښتل ستوري چې پهله خو دا په کار نه بیا هر یو هغه عمل تر هغه وخته پر نو په کار ګوره په 2018 کې هم دې دا کار شروع کړ بیا دا وخت افغانستان حکومت د پاکستان حکومت او د مهاجرینو لپاره چې کومه بین الاقوامي اداره ده یونیسار دی په خپلو کې نستل نو دې یو ټرایپارټایټ اګریمنټ ساين د هغه اګریمنټ لاندې والنټیر ریټرن او پکې چې څوک زی په خپل مخه په خپل خواهش نو هغه لا به مطلب یو نثار به دونه پیسې ورکړي چې هغه په د لارې خرچا ولته خپل ټول بندوبست دغه شانت یو ارنجمنت پکار وو
د ملي جمهوریت غورځنګ د مشر محسن داوډ خبرې موریدي چې زموږ همکار ایوب ترین ورسره مرکه کړې و او په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ستنېدو لړۍ روانه ده د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ ویلي چې د کډوالو د ستنولو په اړه د طالبانو د ځینو مشرانو د غیر ذمهواره بیانونو نه وروستو په پاکستان کې په ترهګرو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی نوموړي د افغان طالبانو څخه غوښتنه کړې چې هغه وسلوال ورته وسپاري چې له افغانستانه په پاکستان کې بریدونه کوي بلخوا د طالبانو د بارنو چارو د وزارت ویاند ویلي دي چې چمن سپین بولدک په ولسونو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت شرط د مهاجرینو د جبري اخراج په سیر د پاکستان د حکومت یو اړخیزه پریکړه ده تفصیلی په دغه راپور کې وو
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ ویلي دي چې د بې اسناده افغانانو د ستنولو په اړه د ځینو افغان مشرانو غیر ذمهواره بیانونه د خپګان وړ دي او دا فضا نور هم زهرجنه کوي نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروستو په پاکستان کې په ترهګرو بریدونو کې 80% زیاتوالی راغلی دی.
اس ضمن میں چند افغان رہنماؤں کے
پدی ترس کی دزنو افغان مشرانو غیر ضروری غیر ذمہ دارانہ بے لاری کون کی او گواخون کی بیانونا د خفغان وڑ دی دا فضا نور هم زهر جن کوي. د افغان مشرانو ل ویناو سم د لاس ورستو د ترهګرې په بریدونو کې موجوده غیر معمولی اضافه نه یوازې مانی خیز ده بلکې د پاکستان د اندېښنو توثیق هم کوي. افغان عبوري حکومت باید د ادراک ولري چې پاکستان او افغانستان دوا ګاونډي خو خپلواکا هیوادونه دي او د دواړو خپلمنځي اړیکې په رسمي توګه سمولو ته اړتیا ده.
پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں پاکستان کے حوالے کریں.
پاکستان ادا کوي چې په دغه هیواد کې په ترهګرو بریدونو کې په افغانستان کې میش تحریک طالبان پاکستان لاس لري، خو د بیا بیا خواستونو او خبرداري باوجود د طالبانو حکومت د دوی پر ضد ګام نه اخلي. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د سیمه ایز چارو شنون کې سمی یوسفزی وویل چې پاکستان په دې هیله د افغان طالبانو مرسته کوله چې په واک کې راشي نو خبره به منی، خو د کابل موجوده حکومت په تاریخ کې د پاکستان تر ټولو ډیر مخالف حکومت ته. سمی یوسفزی وویل چې د کډوالو په ستنولو سره پاکستان د طالبانو په حکومت فشار ډیرول غواړي.
کله چې عوامو فشار زیاتیږي غوی به پاکستان ته گواخونم کئی، پاکستان بگلیم کئی اور پاکستان تبوائی چی تاسو مونگ پا دیر بد وقت کی دا داسی او حالت سر برخامخ کرو چی غواری لدی لاری پا مونگا پیشار واچوی دا افغانانو وستل دا پاکستانیانو حق خدا دوی کولی شی چی دیو باسی، خو پا داغ طریقہ داغ حق ادا کول چی پینزه سر ویخ کال افغان کدوال وساتی او رستا یا پزای دیدی چی شپگ میستی یا یو کال تیم ورکی پا یو میست که او باسی اغم دا دید پارا چی افغان حکومت تا سر مخالف ده دا داغ پیشارونو با یو منفی عکس العمل وی او بالاخره با پدی که تر ټولو زیات نقصان پاکستان او پاکستان پالیسیانو ته رسیږي.
وزیر اعظم انور الحق کاکړ پریس کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړې چې د پاکستان په بدامنۍ کې یو لوی کردار د غیر قانوني کډوالو دی. نوموړي وویل چې د افغان حکومت نه تمه لري چې د تحریک طالبان پاکستان د مخنیوي لپاره هر ممکن اقدام وکړي، پټن ځایونه او تربیتی مرکزونه لمینځه یوسي او دا خبره یقیني کی چې ترهګر د افغانستان خاوره د خپلو مقصدونو لپاره په کار رانولي. د کډوالو د ستنولو د پریکړې نو وروستو د دواړو هیوادونو د مشرانو بیانونه د سیمې د امنیت په اړه سپګوته کوي. په دغه اړه په پیښور کې شنون کې او خبریال رفت الله اورگزی وایي چې د دواړو هیوادونو اړیکې د لا نور خرابېدو په لور روانې دي.
دیکن کا فرض کے افغان حکومت دبو کے را نغلو نبا پاکستان بل سکی او دا چه دی دا برتن کی وقت کی پتہ لگی دا معاملہ اس دی رضیا تا روانہ دے کڑ کی جن کی گی دا بردون روان دی خوبل طرف تن مذاکرات کی گی نہ خبر اتر روانی دی پاکستان دا وئی چ اس خمنگا ٹی ٹی پی سرا برے راس چه دی مذاکرات نہ کو لکا مطلب دا سر بکو افغان حکومت سرا نو چ طالبانو سرا چ کم مین سٹیک ہولڈر دو گنی اگا تا خلاف بین نور کی تا خلاف بین نور کے نو بس بیا خو مطلب دا چ لکا بیا دین پس بیا سد گئی بیا بل س مرحلہ وی بل اندغه مرحله دی چې پاکستان د افغان خورې کې چې دی مطلب کروي وکي، خو هغه به ما په خیال باندې چې بیا ډیر یو غټ اقدام وی لکه یو ډیر غټ ګام بوي.
وزیر اعظم انور الحق کاکړ د سرګندونې په داسې حال کې کړی دی چې په دې نږدې ورځو کې د پنجاب په میاوالی، د بلوچستان په گوادر او د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان او تیرا کې په وسلوالو بریدونو کې له شلو څخه ډیر امنیتی سرتیری وژل شوي دي. د طالبانو حکومت د وزیر اعظم کاکړ د تازه سرګندونو په اړه لاسنې دی ویلې، خو د نومبر په شپږمه بی بی سی سره په یو ځانګړي مرکه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان کورنۍ مسله ده، دوی قوي فوج او استخبارات لري او باید په خپل مخ ونیسي. نوموړي د پاکستانی چارواکو هغه دریز هم رد کړ چې ګواکې د افغانستان خاوره د چا پر ضد کارول کیږي. بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی د نومبر پاتمه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د چمن سپین بولدک په ولسونو د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط د مهاجرینو د جبري اخراج په څیر د پاکستان د حکومت یو اړخیزا پریکړه ده.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجره
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه ینګ ډاکټرز اسوسییشن وایي چې د صوبې د شپږ زره نه زیات د ځوانو ډاکټرانو تنخواګانې په وخت نه دي ورکړل شوې چې له وجې دوی د مالي ستونزو سره مخ شوي دي. ډاکټران وایي چې حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د اعلان شوې اضافې مطابق د دې د تنخواګانو زیاتولو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه پورې دا ژمنه نه ده عملي کړې. دوی دا خبرې تیره ورځ په پېښور پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته کړې دي چې تفصیل یې زموږ همکار غلام غوث راکوي.
ینګ ډاکټرز اسوسییشن د دوی ملګرو ډاکټرانو ته د تنخواګانو زیاتولو او په وخت د دوی د تنخواګانو جاری کولو غوښتنه کړې ده. د نومبر په 8 نیټه په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته د ینګ ډاکټرز په نوم د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر اسپندیار بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې که په یوه هفته کې د دوی دا مسله حل نشوه نو را روانه اونۍ به دوی خپل احتجاجي تحریک پیلوي.
زمونږ احتجاج چې دا به بروز بودنه شروع کیږي او دا په دې حوالے سره ده چې نگران حکومت بار بار موږ سره وعده کړی چې ډاکټرانو تنخواګانې به زیاتېږي، تنخواګانې زیات نه شو. نه، تنخواګانې چې دی واحد صوبې د ډاکټران دي چې هغه ته په 18 په 20 تاریخ تنخواه ملاویږي او هم داسې ملاویږي چې کله موږ فینانس سیکرټري ته خواست کوو، کله سیکرټري ته خواست کوو، کله فینانس منسٹر پسې ځو، کله چیف سیکرټري پسې ځو. 6000 نه بره ډاکټران دي چې کم دی پی جی ایم ای سره ټی ایم اوز دی او دا هاسپیټل چلی شپا ورځ په دې هاسپیټل کې ناست دي. دا هغه کسان دي چې دوی تنخواه لیټ کوي او دوسره احساس هم نشته چې دوی تنخواه غانې لیټ.
د ډاکټرانو د تنظیم یو بل غړی ډاکټر سید ایاز علی شاه وایي تر یو نیم سلو زیات داسې ډاکټران هم دي چې د شپږو میاشتو نه واخله تر یو کال پورې تنخواګانې جمع شوې دي او تر دې دمه ورته نه دي ورکړې شوې.
کوم پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې کوم هسپتالونه دي ورکړو نو هغه ته به هیلت ډیپارټمنټ یو آنلاین بجټ ورکو، هغه نو بیا هغه سیلریز ورکول. دا 158 دي ته سلور نه دي تر شپږو میاشتو نه ملاو شوې. خدې کې بس کسان دي چې تر یو کال نه هم تنخواه نه ملاو شوې، هغه به سټرایکونه هم کړي دي. سو زه له هغه سیکرټریټ تر اغلې دي ډایریکټریټ ته، خو دا هغه ایشو زرو سپورې هم هغه شان لنګران کیږي. یو منسٹر لذي فایل بیا بل لذي بیا بل لذي.
پیان ډاکټرانو کې هغه ډاکټران شامل دي چې د صوبې په لویو هسپتالونو کې د ډاکټرانو په توګه کار هم کوي او د طب په بیلابیلو څانګو کې د سپیشلایزیشن روزنه او تعلیم هم ترلاسه کوي او د صوبې د لویو تدریسي هسپتالونو په چلولو کې دا ډاکټران ډیر کار کوي. د کوهات په لوی هسپتال کې کارکونکي ډاکټر جنید خان وایي تنخواه کم ده او هغه ورته هم په وخت نه میلاویږي چې په وجه یې اکثر د مالی مشکلاتو سره مخ وي.
نو تقریبا مونږ ته تنخواه ملاویږي په کوهات کې کومنګ د هاستل واسه د کم چې مونږ ته هاستل والا روپۍ ملاویږي هغه سره حسابې کو نو تقریبا 1 لاکھ پورې هغه جوړیږي. په یو لاکھ کې مسله دا راځي چې زمونږ اکثر داسې مسلو شي لکه تقریبا د شاته 15 میاشتو دا مسله روانه ده چې کله زمونږ انډکشن شو د وسه پورې تقریبا 9 میاشتې 13 چې دا مسله روانه ده چې تنخواه کله په 17 تاریخ ملاو شي کله په 18 تاریخ باندې ملاو شي. نو زمونږ خو لکه سو زو کور ایکسپینسز کې لګوم، سو زما پرسنل ایکسپینسز کې راشي نو په 30 تاریخ باندې قسمی سه ختمه. نو زه د هغې نه پس بیا د یو کس نه روپۍ رااله، د بل کس نه پیسې رااله، په هغه طریقو باندې مونږ خپل 17-18 دن تیرو. نو مطلب که زه یو سمری تاسو ته پیش کړم، هغه دا ده چې لکه په دې تنخواه کې زمونږ گزاره نه کیږي.
د صوبایي حکومت چارواکو د ډاکټرانو د دې مشکل او پښتنو پر ردیعمل کې سندې دی ویلي. خدا اکتوبر په 16مه نیټه د خیبر پښتونخوا د خزانې د محکمې چارواکو په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې د مرکز لخوا د خیبر پښتونخوا صوبې ته د 233 ارب روپو د بقایجاتو د نه ادا کولو په وجه صوبا د مالی مشکلاتو سره مخ ده.
د مشال رادیو بیلابیل خبرونې په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلې شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده. مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې تاسو زمونږ د همکارانو خورا لګلې شوې تصویرونه او ویډیوګانې هم کتې شي زمونږ خبرونه په اړه خپلې رائے ورکول شي خو د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلې نو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه له پاکستانه د بیسنه د افغانانو د ستنیدو لړۍ دوام لري او نن هم د تورخم او چمن للارو غنې کورنۍ افغانستان ته اوریدلې دي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکي وایي چې تیر شپه ناوخته 3013 بیسنه د افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شوي دي. اخوا په چمن کې سرحدي چارواکو ویلي دي چې د چمن د لارې افغانستان ته د ستنو شو کډوالو ټوله شمېره 10,000 ته رسیدلې ده. سن های کورٹ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره د شریکی کمیټې دغه درخواست اوریدنو شوه چې پکې د افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته د لیګلو د مخنیوي خوښ شوې ده. دغه درخواست کې غوښتنه شوې ده چې باید د این دلاندې د بهر ملکیانو د قانوني حقونو ته درناوی وشي. د خیبر پختونخوا د باجوړ په عنایت کې وسلوالو یو تاجر وجل دي. دا باجوړ پولیسو ویل دي چې وجل شوی سوداګر اکرم خان نومیږي خو په دغه اړه لا مقدمه نه ده درج کړې. د برید ذمواري هم لا تر اوسه چا نه منلې. د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو ټولنې یعنی ینګ ډاکټرز اسوسیشن په تنخواګانو کې د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. پرون په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال دغه ټولنې مشرانو وویل چې دوی څو وارې صوبایي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي خو تر اوسه پورې پرې څه عمل نه دی شوی. د هند او پاکستان سرحدي عسکرو ترمنځ په کشمیر کې پر پوله په انخته کې د هند یو سرتیری وژل شوی. د چارواکو نن ویلي دي چې هندي او پاکستانی فوجانو په لانجمنه کشمیر سیمه کې د توپو او ډزو تبادله کړې ده چې له امله یو هندي سرحدي ساتونکی وژل شوی. در دې وخت مهم خبرونه اوریدونکو، او عمران خان د سایفر په قضیه کې د ضمانت لپاره په سپریم کورټ کې درخواست ورکړې دي. عدالت ته ویلي چې د خصوصي عدالت د 23 اکتوبر امر دې ختم کړی شي. په 23 اکتوبر خصوصي عدالت په سایفر مقدمه کې په پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې فردي جرم لګولی و. په نوموړي تور دی چې دې کله وزیر اعظم و نو د تیر کال په 20 مارچ په اسلام آباد کې یو کاغذ په لاسو کې نیولی و او ویلي و چې دغه کاغذ سایفر دی او په دې کې د ده د حکومت ضد د سازش لیکل شوی دی. په دغه اړه باندې تفصیل زمونږ د همکار شانواز ترکزی پر راپور کې.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی دی په سایفر مقدمه کې مجرم نه دی او په دوه جوړه شوې دغه مقدمه باید ختمه شي. عمران خان په سپریم کورټ کې د دوه وکیل حامد خان په واسطه داخل شوې درخواست کې دا هم ویلي دي عدالت باید د 23 اکتوبر عدالتي حکم هم ختم کړي. په دغه حکم کې د سایفر مقدمه اوریدونکو خصوصي عدالت په عمران خان فرد جرم لګولی. عمران خان په سایفر مقدمه کې ښکیل دی په نوموړي تور دی چې په 20 مارچ 2022 باندې په اسلام آباد پریډ گراؤنڈ کې د پاکستان تحریک انصاف د کارکونکو جلسه کې یو کاغذ په لاسو کې نیولی او د ویلو دغه کاغذ هغه سایفر یا خفیه دستاویز دی چې پکې د ده د حکومت د ړنګولو سازش لیکل شوی. د تور لګولیو د امریکا نه د ده د حکومت د نسکورولو سازش شوی. وروسته دغه سایفر نومې کاغذ چیرته لاړو؟ هم دغه پوښتنو په ځواب کې عمران خان بیلابیلو میډیا چینلو ته ویلو د ته نه د معلومه چې سایفر نومې کاغذ څه شو. سایفر مقدمه نه یوازې په عمران خان بلکې د دغه ګوند په نورو مشرانو لکه شاه محمود قریشي او اسد عمر هم جوړه شوی. دا چې په دغه مقدمه کې د فرد جرم په دوران کوم رقم عملیات کیږي او آیا په یو شان مقدمه کې اسد عمر د بند بهر او عمران خان او شاه محمود قریشي بندیوان کېدل د قانون سره سم دي؟ د پېښور های کورټ وکیل علي عظیم افریدي مشاهده لري ته وویل دا په قانون کې شته.
چارج لګولو مقصد دا دی چې د یو سړي خلاف د الزام نوعیت څه دی چې هغه ته د هغې باره کې معلومات وشي. عدالت دا ګوري چې آیا د کاغذونه یا اف آی آر یا د الزامات چې زما مخې ته وړاندې شول د دې نه چارج د ملزم بدل بدل کېدای شي. ضروري نه ده چې وي ځکه چې د هغه رول پکې سپیسیفای کولی چې یاره د یو فریق پکې څه رول دی، دویم پکې څه رول دی، دویم ملزم پکې څه رول دی، ټکو یا د دریم پکې څه رول دی.
سایفر سفارتی دستاویز ته ویلی شي. دغه دستاویز خفیه وي او الفاظ هم کوډینګ معنا خفیه انداز سره لیکلی شي. دغه دستاویز اور کول یا عام کول د سیکرټ اکټ 1923 د قانون د لاندې جرم دی چې سزاګانې مختلف کیدی شي. د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد خان مشال ریڈیو ته وویل مشکل ده که عمران خان د انتخاباتو نه وړاندې د بند راوځي ځکه او هغه دغه مقدمه طاقتور او حلقو جوړ کړي
جب تک یہ آرڈر ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا موجود
تر سوچی تو مقتدر قوتوں دغه امر موجود دے د عمران خان بهر راوتل مشکل ده او کده دغه قوتوں دغه امر بدل شوم ده هغه نه پس هر څه بدلی دی شي ځکه د دې ملک روایت هم دا سره روان دي خدا بدلون به اوس نه راځي راتلون کې کې دی شي خدا یو نیم یاد وکړه کې خدا راځي
جاکه کبھی آئے گی فی الحال تو اگلے ایک دو سال نہیں آ رہی کوئی تبدیلی
په تیر وختونو کې هم د عامو انتخاباتو نه وړاندې په تیر وزیر اعظمانو یا حکومتونو بیلابیل رقم تورونه لګیدلي لکه په نواز شریف د پاناما په آصف علي زرداری د سویس سکینډل او همداشه نور هم خو چې وخت تیر شي نو دغه مقدمې بیا په میډیا او نور ادارو کې د بحث ته لاندې هم نه راوستل کیږي نو آیا داسې خو به نه وي چې د انتخاباتو وروسته د سایفر والا مقدمه هم ورکه شي توصیف احمد خان زیاته کړه
اصل میں فرق یہ ہے کہ جب
اصل فرق دا دے چھ دمیا نواز شریف مقدمہ وا نو ٹول عدلیہ دا خلاف وا او پوسنی عدلیہ کے زنی جیجان دا عمران خان سر ہمدردی ساتھی او بلا دا چھ ہمیشہ پا سرکاری مقدموں کے خامیاں نپاتے کی گی او دا را روان روایات تی نو اس پا عدلتنا فیصلہ کبھی
ہمیشہ کا دستور ہے تو یہ تو عدالتیں ہی فیصلہ کریں گی
ہم دو سائفر مقدمہ کے پخوانی خارجہ وزیر شاہ محمود قریشی ہم پہ جیل کے دے شاہ محمود قریشی پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہم دغه مقدمہ کے دا ضمانت درخواست ورکڑے چې دا اوریدنې په مرحله کې دے دغه درخواست په عدالت د فیصلې وروسته معلومه شي چې ګنی شاہ محمود قریشی ته ضمانت ورکیږي او یا نه شاہ نواز ترکزے مشال ریڈیو پیښور
دا مشال ریڈیو
د پاکستان په سیاسي چارو کې پاتې کیږو د مسلم لیگ نون سینیټر سادیا عباسی د نومبر 8 په غونډه کې ویلي چې د ایوان په غونډو کې د تحریک انصاف نیول شو سینیټرانو د ګډون لپاره باید پروډکشن آرډر جاری شي نوموړي دا غوښتنه د سینیټ سپیکر صادق سنجرانی نه کړې ده هغه د تحریک انصاف د نیول شو خزینه فعالانو ذکر وموکو او ویل چې د ضمانتونو باوجود د میاشتو راهیسې بندي دي دا په داسې حال کې دا چې د تحریک انصاف سینیټر اعجاز چودھری دا وخت د مے نهمې د پیښې په تړاو گرفتار دی او ځینې نور سینیټران د گرفتاریو څخه د بچ کېدو لپاره پټ دي دا چې دوی د پروډکشن آرډر په اړه قانون څه وایي د ملیحا میرزاده په راپور کې
د نومبر پر 8 د سینیټ په غونډه کې د تحریک انصاف هغه سینیټران نو موجود چې د مې نهمې د پیښې په تړاو نیول شوي او یا د گرفتاریو څخه د بچ کېدو په خاطر پټ شوي دي دا سره له دې ته چې د ایوان د نیول شوو غړو په اجلاس کې د ګډون لپاره د پروډکشن آرډر یو قانون موجود دی د پاکستان د آئین له مخه که یو تن د پارلیمان غړی وي او په څه وجه په جیل کې وي نو د ایوان د سپیکر ذمهواري جوړیږي چې غونډه کې د شرکت لپاره داغه پروډکشن آرډر جاری کړي دا کار یوازې په غونډه کې داغه تن د شرکت لپاره وي او په سزا یې څه اثر نه پرېوځي د نومبر 8 په غونډه کې د مسلم لیگ نون سینیټر سادیا عباسی په غیر عادي ډول د تحریک انصاف سینیټرانو غونډې ته دراوستو لپاره په سپیکر غږ وکړ او د دې لپاره د هغوی د پروډکشن آرډر جاری کولو غوښتنه وکړه
میں ماضی کی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتی ہوں
زب ماضی کی پریوتل او دا ویل نغوانم چی منگ سرسو وشو اسنا ما تا ندا پتا چی چا سکڑی دی یانا عدالتی کاروائی کی بے فیصلہ کی گی اگا زمان کار ندے خو زما زمیر ما تا وائی چی زد اغیل پار غک پور تکڑم دا وائیم چی دا اینی حق دے دا ای بنیادی حق دے چی زمانت یه اوشی او دا ایوانونو پا غنڈو کی گدون کولو سر اخپل خبر وکڑی زکا چی اغی ولسی نمائندگی لری
اور اپنی بات کرنی چاہیے کیونکہ وہ پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں
سادیا عباسی پخپل و خبروں کے دا پی ٹی آئی سینیٹرانو اعجاز چودھری اعظم خان سواتی شوکت ترین شبلی فراز او فیصل جاوید نمو نیات کرل او زیات اکڑا چی سینیٹر ڈاکٹر ہمایون مومن دا اتلسو میاشتو روستا سینیٹ تور غلی دے سادیا عباسی ویل د تیرو اتو میاشتو راہیسے د تحریک انصاف خزینہ فعالانے د ضمانتونو ملاوی دو باوجود په حراست کې دی نو داغوی لپاره خبره کول د دې اخلاقی ذمہ واری جوړیږي سینیٹر ہمایون مومن دا نومبر په اتمه مشال ریڈیو تو ویل چې د سادیا عباسی په شان هغه هم د سینیٹر سپیکر ته د اعجاز چودھری د پروډکشن آرڈر او په مختلفو فورمونو د خزو فعالانو لپاره خبره کړې ده
ما خدا خبره نوم ده مې کړې او ما په دې باندې چیرمن ته ویلو چې تاسو زمونږ چې کوم اعجاز چودھری دی داغه پروډکشن آرڈر نه کوي چیرمن خالی پروډکشن آرڈر کولی شي د سینیټران چې کوم جیل کې دي هم چې کوم د خزو لپاره دی هغه چیرمن هم نشي کولی هغه به ګورنمنټ کوي کې پاکستان چې کوم سی آر پی سی 4971 کې دا دی چې وومن ا چایلډ اینڈ چې کوم ناجوړ کرتی کنا د دیو تاسو درې میاشتو نه زیات اډو تاسو کسٹڈی کې نشي ساتلی نو دا سی آر پی سی 4971 لحاظ باندې دا آلریډی اٹ از ناٹ لافل ٹو کیپ دیم بیہائنڈ دی بار
ہمائن مومند ویل دا وخ یوازی سینیٹر اعجاز چودھری دند میں نہ ہمیں دپے کے پتڑاؤ پہ حراست کے دے خوش اوقت ترین لہوا دا بہر دے او نور پخپل خوا خاغونڈو تن ورزی تمی پا نہم دا القادر ٹرسٹ پا نم دا درغلے پا یو کیس کے دا عمران خان تر گرفتار روست دا پاکستان پا مختلف خارونو کے دا تحریک انصاف دا پلویانو دا مظاہرو پر محال یوشمیر کسانو پر پوزی تاسیساتو دولتی او شخصی ودانو حملے اکڑے ورتے زیان واڑو دمی نہم تر پیخ روست دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان پا مشرے دا تحریک انصاف گن پلویان او مشرانو نیول شو او گنو نورو اے گند پری خودو دا دغ گن زینی سیاستوال دا گرفتارو لیر پٹتی قسم د مسلم لیگ نون سادیا عباسی د پی ٹی آئی د سینیٹرانو د سینیٹ اجلاس سنو تا د ورتگ لپاره د اجازت خبره کوي خو د پیپلز گون سینیٹر بهرمن تنگی مشال ریڈیو ته اول د مین هم پیخې پتړاو په حراست کې ساتل شوی سینیٹران باید ایوان ترانه وستل شي
د پروډکشن اډر د پاره لکه یو ایمنه د نو اغه خلکو او تور کړي وینو اغه د یو ادا د یو علاقي نمائندګي کوي نو لہذا ایوان بالا یا مته نشل اسمبلی پدې کې د عوامو د ولسو د ادارو قانون سازي کیږي په اغه کې مطلب د اغه عوامو د حق خبره اواز چتیږي نو د دې د پاره د پارلیمنتریان چې دینو اغه په ایوان کې موجود په کار وچیر اغه د خپل عوامو نمائندګي وکي او کم کا چې د پاکستان پر ڈگنیٹی بانے گزار کری افواج پاکستان دا تقسیم دو خبر کری دا کور کمانڈر ہاؤس اس وزولی بھی نو آغا تست دا عوام دا نمائنگی حق نشتا چی آغا پا ہاؤس کے راشی او دا عوام نمائنگیو کی بلکہ آغا تا دا در کردار سزا پا کار دے
پا پاکستان کی دا ایوان دا غڑو پروڈکشن آرڈر دا نجاری کے دو خبر نوے ندا مخکې د تحریک انصاف مشر عمران خان او د شهباز شریف د حکومت په وختونو کې هم د قومي اسمبلی د ځینو غړو په تیره د علي وزیر پروډکشن آرډر نه جاری کېدو وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته ویل چې په غونډو کې د شرکت لپاره د ایوان د نیول شو غړو د راوستلو لپاره پروډکشن آرډر جاری کېدل د غوي آئینی حق دی
نو دا د غي د بنیادی حقوقو هم خلاف ورزي ده چیرمن سینیټ لپاره دی چې هغه ریاست ته ولیکي حکومت ته ولیکي لیټر ته ولیکي یا د غي آرډر وکړي چې دغه خلک چې ممبران دي دا د پېښ کړې شي پروډکشن آرډر دی د جاری کړې شي چې کله د سینیټ سیشن یې او غي راشي غي خپل خبره وکړي ځکه چې دا غي ذمہواری او ډیوټي هم ده دا د دې د پاره هغه منتخب شوی دی ان ډایریکټلی چې هغه د خپل صوبې نمائندګي وکړي په سینیټ کې نو کله دغه نه دغه د نمائندګۍ حق څوک اخلي نو دا د آئین د بنیادی حقوقو خلاف ورزي ده
طارق افغان ویل چې اواز د گرفتارو کسانو پروډکشن آرډر جاری کړي دي چې څوک مفرور وي یا پټ وي دا غوی لپاره په قانون کې سنشتا د پی ټی آئی د نیول شو غړو د ضمانتونو په اړه مو د نگران حکومت اطلاعاتو وزیر مرتضی سولنګي سره د رابطې کوشش وکړ خو نوموړي مو ټلیفون ته جواب ونه ویل د پروډکشن آرډر په اړه د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی هم تر اوسه سن دی ویلې
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
د عوامي نشتلګون صوبائی صدر احمد ولی خان ویلی دی چې باید په هیواد کې انتخابات په اعلان شوی وخت شفافه او په آزادانه توګه ترسره شي او پوز دی د سیاست څخه لاس واخلي او پر ملکی دفاع دی زیاته توجه ورکړي نوموړي دا خبرې پرون د پېښور باچا خان مرکز کې د خپل ګوند سوشل میډیا کنونشن ته په وینا کې کړې دي هغه زیاته کړې ده چې باید په 13 آئینی بدلون باندې د عمل وشي او پښتنو ته د پر خپل وسایلو خپل پوره حق ورکړل شي تفصیل شبیر احمد جان راکړي
دا عوامی نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا صدر ایمل ولی خان د خپل ګوند د سوشل میډیا غړو کمیشن ته وینا په وخت ویلي چې باید ټاکنې هواد کې په ټاکلې شوې نیټه وکړې شي او کچره استابلیشمنت ټاکنو کې بیا خوخي او ناخوخي کوي کم چې د پخوا راسي دوی کوي نو د دې نتیجې به د ملک لپاره خنوي
13 احمد دوست احمد اتم فروری یو تاریخ راغی او ان شاء الله زمنګ تمه دا چې په اتم فروری به اوس د الیکشن کیږي موږ ورته تیار یو دا کم نورې خبرې
دي نو دا پاکستان کې نوی نه دي پاکستان دې خبرو سره آزاد شوه دی او پاکستان به دې خبرو سره رواني دل د تغاسي وي اگر چا خاص خلق واسطه خو کله په یو ور سور کې او کله چې اگر روان شنو بل په ور سور کې خو لدې نه چرته دا عوامو پاس باندې سوچ خو کو دي دا ملک نورم تباہ کړي دي دا ملک نورم خرابي نو پکار د جديد ار سو کې زکه چې کو مخ کې دي کړي او دا غي سخن نتیجې روخ کې بیا دې مو کې
امل ولی خان دا هم ویل چې د پاکستان پوز زمون خپل پوز دی هیڅ جنگ مو وسره نشته خو باید د سیویلین او عام وګړو اختیار دی ورسره ومني مولی زیاته کړه چې د پوز کار د هیواد دفاع کول دي نه چې سیاست او باید سیاست دی سیاستدانانو ته پرېښودل شي دا تلسم آئینی بدلون پڑا دوی ویل چې د مضبوط فیڈریشن لپاره باید دا عملی کړی شي او پښتنو ته خپل وسایلو خپل حقونه ورکړی شي نوموړي زیاته کړه چې هیواد به هغه وخت پرمختګ کوي چې هر یو اداره خپل کار سره کار وساتي دی وایي چې په 2013 ټاکنو کې هم پښتانه مشران پارلیمان نه د یو سازش لارې بهر وساتلی شو چې 43 آئینی بدلون باندې عمل ونه کړي او دا ختم کړي او دا سه بیا ښکاریږي خو بیا د پاکستان پوز وار په وار د سیاستدانانو دا تورونه رد کړي چې ګنې دوی په سیاست کې لاسوهنه کړي او یا کوي او وایي چې د پاکستان د هر جمهوري حکومت په شا پوز د اولس مرستو لپاره ولاړ وي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د شبیر احمد جان راپور مورد اوریدونکو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د شخصي تعلیمي ادارو د سرنې ادارې 13 سپتمبر میاشت د خپلې وی حکومتنامې لاري د صوبې لټولو شخصي سکولونو غوښتنه کړې و چې د لومړی تر لسم ټولګي پورې نصاب کې پښتو یا نورې ځایي ژبې د مضمون په توګه شاملې کی د سواد په شاوخوا 1400 شخصي سکولونو کې تر دې دمه دا امر نه دی عملي شوی د دې سکولونو مشران وایي چې په بازار کې د پښتو ژبې درسي کتابونه نشته دي او زیاتوي چې دغې خون کېم نشته د سواد د تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي چې شخصي تعلیمي ادارې کولی شي له حکومت نه د پښتو ژبې کتابونه وغواړي په دغه اړه باندې تفصیل نیاز احمد خان راکړي
جناب یاره مهربانه گزارش ہے کہ آج میں اسکول سے غیر حاضر ہوں میں بیمار ہوا آپ مہربانی فرما کر مجھے دو دن کی چھٹی دے دیں
در تو پختو کیوں ہے
تو ہو یو اسکول کے نشتے کنا پرائیویٹ اسکول نے نشتے پختو سرکاری اسکول نے
دغه د سواد د شخصي سکول د نهم ټولګي اوس د کون کې ده دی وای چې نه کال از دکړو کې نه چرته د پښتو ژبه کتاب لوسته نور څه چا د پښتو ژبه پاړه سخودلی کور کې چې مور ورته کومه ژبه خودلی هم هغه وای په سکول کې ورته از دکړې په اردو او انګریزي ژبه کې ورکولې کیږي
بایو ډایورس سکول بایو مونږه الډي هم ته پته ده په فرست چپټر کې مونږ ویل دي چې بایو مینز لایف اینڈ ډایورسټی مینز ویرایټی
د منګور سجاد شاه چې په مایکرو بایولوژي کې شپږم کړي او په شخصي سکول کې استاد دی وایي چې په انګریزي او اردو ژبو کې زده کوونکو ته زده کړې ورکول شي خو پښتو ژبې کتاب نه لوستل شي او نه زده کوونکو ته ښودل شي
هغه وجه چې کله ماشوم پښتو زده کړي نو دی به هغه کتاب بیا په اسانه باندې ولوري نو چې زموږ هغه زده کړې نشي د ماشوم د وړکوالي نه نو په دې وجه موږ هغه کتابونه چې کم دي نه هغه ویل نشي او خاص طور پر سکول کې پکار دي چې دی په اړه یو ټیچر خاص مقرر کړی د دې لپاره هغه کتاب مقرر کړی شي
فایل لټل مان کی جمپینګ آن دی وان پیج اف اینڈ بام پیج
دغه د سواد د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن صدر ثواب خان د سکول دی چې پکې ماشومان ته په انګریزي ژبه کې نظم خودلې کیږي
سواب خان نمو پختن اکڑا چه ولی د سواد پا سوال لسوا شخصی تعلیمی دارو که مورنو جبو تا پام نشتا نو ده وائی
په پښتو کې موږ ته دا مسائل دي چې چونکی د دې ماهرین زموږ سره نشته، د دې سبجیکټ سپیشلسټان زموږ سره نشته. بل دا خبره ده چې حکومت کتاب په پرووایډ کولو کې تر اوسه پورې ناکام ده، په مارکیټ کې د پښتو کتابونه نشته. نو موږ تاسو په ساتت سره چارواکو ته، حکومت ته، د ریاست نه دا سوال کوو چې دا کوم زموږ بنیادی ضرورت چې د کتاب په حوالے سره دا دې ختم کړی شي او داسې اٹریکشن دې ورکړی شي چې خلک پښتو طرف تمایل شي.
د سواد جانجیب کالج پښتو څانګې مشر ډاکټر عطاءالرحمن عطا وایي چې مورنۍ ژبو کې زده کړې ورکول ډېر اهم دي او د کلونو راهیسې شخصي تعلیمي ادارو کې مورنۍ ژبه نشته.
دی د بل مضمون استاد پیدا کولای شي، هغه په ټایم ټیبل کې هم شریکولای شي، نو ولې پښتو ولې نشي کولای؟ سرکاری سکولونو خو سه د پورې هم دغه سنجیده اغسته دی، خو د شخصي سکولونو سنجیده نه دی اغسته. مونږ اول غی ته درخواست کوو چې تاسو دغه بانونه کار ماخلی، دا سکو چې مونږ به بیا دغه عمل په ضد باندې کمپاین کوو او شکم قانونی لار د دې لپاره کې دې شی اوبم خپلو.
د ضلع سواد تعلیم محکمې مرستیال مشر فضل خالق خان وای چې په سرکاري ښوونځو کې په پښتو ژبه کې زده کړې ورکول کیږي. تعلیم محکمه زده کوونکو ته د نصاب کتابونه ویډیا ورکوي، شخصي تعلیمي ادارو ته په بیا ورکول کیږي.
ګورنمنت چونګې پرایوټ سکولونو له کتابونه نه ورکي، پی ایس آر چې کوم مشران دي او د ګورنمنت سره کینی چې راغو په دونه تعداد باندې کتابونه چې دغه چپایو کی چې هغه مارکیټ تروزی هغه دا پرایوټ سکول چې دی هغه ځانله پرچیز کی.
کال 2012 کې صوبای حکومت په ټوله صوبه کې مورنۍ ژبه په سکولونو کې تر لسم ټولګي پورې د لازمی مضمون په حیثیت د تدریس حکم جاری کړو، خو شخصي تعلیمي ادارو دغه امر نو عملی کړي. بیا وروسته د پیښور های کورټ د یو وکیل په ارزه سخت کال هغه حکمنامه په شخصي سکولونو عملی کولو لپاره تعلیم محکمې ته امر جاری کړو. وروسته د صوبې تعلیم محکمې په دغه لړکې شخصي تعلیمي ادارو ته حکم جاری کړو چې صوبه کې د ټولې شخصي تعلیمي ادارې مورنۍ ژبه د لسم ټولګي پورې د لازمی مضمون په حیث په نصاب کې شامل کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور مو اوریدو. د سویلي وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکو وایي چې د پاکستان فوج چارواکو په وینا مقامی خلکو د قیمتي ونو ځنګل وهل لګیا کړی دي او د ځنګلاتو محکمې چارواکي د دې د مخنیوي لپاره هیڅ اقدامات نه کوي. خو د سویلي وزیرستان د ځنګلونو د څانګې مشر مشال لیډو ته ویلي دي چې دینا چې د ناسم امنیتي حالاتو له کبله په چې د ناسم امنیتي حالاتو په وجه یې پوسته د دې ونو د شاخ تراشې اجازت ورکړې دی او د ونو وهلو کې ککړو کسانو خلاف یې ګامونه هم پورته کړي دي. تفصیل اشتیاق مسید راغی.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پوځ چارواکیو په وینا مقامی خلکو د قیمتي ونو ځنګل وهل لګیا کړی دي او د ځنګلات محکمې چارواکي یې د مخنیوي د پورا سهم نه کوي. په دغې برعکس د سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته وویل
بدر
سیمه یو مشر ملک نور خان ماسید ویائی چې د امنیتی حالات په واجه پوز د روډ په وړا د ونه واهلو خبره ورتا کړی دو. مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان جنگلات محکمه مشر وادت زیشان سرا دی ونه واهلو په باراکشه تماس ونیولی دی غوی زو په دارنګ و
چې دا خو چې کم کې
سندی دا کار خو چې دا آرمی والا مونږ ته ریکوست وکړو چې دا کم مونږ به ټریز دا ریموول کوو دغه د اټیننګ او پروننګ دا که نه ټول ټریز به نه کټ کوو کوم مین ټری به کې راتلا به در کوو ادروایز دغه غټ شاخ راشیان به کوو چې دغه ځین مونږ ته فارغ شي هغه 150 میټر دی او د دې نو ریوایز لیږو چې دا الیکټر کم مونږ ته نن یا سبا ملو شي د هغه سیټیو کې کم دی ریزنس پیش کوي دا ټیننګ او پروننګ یې مونږ ورکړی دی ورته چې ریم لګی دی لګی دی چې کم دی یو کلیپ تر کې مل ری دا نو په دې کې لوکل یو نیم کس په کې منځ کې راپاس یې لګی کټ کړو دا خلاف کوم مونږ چې نه خو وګړي کسانو په کې نه دی دا فایل هغه راستي وا دا کوم اون یو څه خو نه ماف کوم چې ورمانه خو ته خلک ما چې دا لوګونی په کې کټای نه کړی
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د ځنګلات محکمې مشر نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع ځنګلې ژغورنې د پوره دا زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پیښور د دوابې د ځمکو کروندګرو د غنمو په پټي کې د کچالانو تخم کرل هم شروع کړی دي. ځینې هغه کروندګر چې خواري زیاته کوي او غواړي چې ګټه زیاته وشي دواړه پستونه په یو ځای او یو پټي باندې کری. عرفان خان نن سهار خپل پټي کې په کولبا کرخې وستلې وې. کچالان یې پکې شیندل. د ده سره دوه نور تنان هم لګیا وو. دغه کچالان به پخپو په خاورو دننه پټول. عرفان خان، مشال ریډیو ته د غنمو په پټي کې د کروندې طریقه، ګټه وټه او د خوارې په حواله ټول معلومات ورکړي دي چې د شانواز ترکزی په راپور کې اورو.
د اویز مکو ځینې کروندګرو غنم او کچالان کرل شروع کړي. دوی هم هغه پټي کې چې پکې غنم کرلې وي د کچالانو تخمونه هم په اوږدو کرخو کې چې دوی ورته موړې او یا دوبچی وای کری. دغه کروندګر وای د یو پټي ازمکه نه په یو ځای دوه قسمه فصلونه اخلي او په دغه دوړو فصلونو بیا د کیمیاي سرو خرط یو شان راځي. د کچالانو کرونده څنګه وي؟ د ماشاد رډو هم دغه پښتنه جواب. عرفان خان نوم یو کروندګر د کچالانو د کروندې په مهال داسې ورکو.
نو پټي خو مونږ په وینو جوړو چې په کولبه جوړ کو بیا پکې غنمو کرو. هم د کچالانو د پر کیلو کندوز په وینو مونږ کیلو والے دي کچالان دغه په خپې پټ بیا چې کلو بوکو غنم او ټوټو کې غاله بیو به دا چې جیره برای چې په دولا کم خرسيږي دا چې جیره بي چې اپ 500 درم خرسيږي. هر هفته کې دا چې کړه د غنم خو هغه هفته کې به یو ځل دوبه دینه بچ غنم او کچالو غټ غټ ولاړي هغه یو ځل وبکو بیا په غوین راول په غوین واړو بیا په کو دالو کو غپم په کړی امه دکو بیا ولا خور ورکو بیا په غوین راول به ماشین کو
اوس دې کې غنم تا کله کړل د کچالو نه تور ز وړاندې به ته غنم کړی
چې غنم څنګه کچالو په کار خو چې اوټو کېږي نو بیا غنم لا خراب وي بیا موږ په خپراړو پټو وی کنه نو بیا غنم خراب وي
کله غنم دانه وس ماته شوی
نه نه لانه دا شوی نو دا شین دا ټول ښکار پرتی دي.
عرفان خان د متری تحصیل په خبرو اوسیدونکو دي او کروندې هم دغلت دي. مشال ریډیو ته زیاته کړه دوی همیشه کوشش کوي چې د غنمو سره په هغه ځمکه باندې کچالان یا بیا نور د ټوټو غنی او یا نور رقم داسې کروند وکړي چې د غنمو د موسم سره یو ځای کرل کیږي. عرفان خان زیاته کړه دوی په زیات مقدار کې غنی کوي. خو د خبره د ماتری نه تر د میچنې محمد پوري ځمکه آلو او کچالو هم زیات مقدار کې کوي. دا چې کده کچالان بوټي راوخیږي نو څومره کیمیایي سره ورته په کار وي
نو بیا پټي پورې خبره ده. بورې یو نیمه نیمه بورې بس ټیم ټیم خبره ده.
کله عام کچالان دی کورون ته کم بازار کې ملاویږي
دکان نه وینځلې شوی وینځلې شوی ته خم نه کیږي
څنګه
وین چې کم او وینځلې شي دا دکان ته چای دادی بورې وینځي کچالو او وینځلې شي اغه نه کیږي بس همدا ته خم دین دا څنګه وسته پاک شوی را پاک شوی نه بخټو کې بس لړکاوي.
د کچالانو ته کروندي طریقه اسانه ده خو د عرفان خان په خبره خصمانه ای بیا ګرانه ده. د زیاته کړه څومره چې به کې خواري زیاته ده نو هم هغه عمره فصل خه هم کیږي او ګټه د نورو فصلونو نه زیاته وي. د عرفان خان سره یو ځوان ابراهیم هم په دغه پټی کې لګیاو او په خپه باندې د کچالانو تخم په خاورو کې پټاوه. مشال ریډیو ته وویل
دا یار دوست ته بس را په سوال جواب کو یار کډی کچالان کرو او لگ را چې مسراغه مسجد کچالان کری اشی رات کیل په کیلو بس مو په پسه پټو او
څه کار کې پخو
زه خپل دیګونو کار کوم جی باور شي ما
دیګ مر چورته وي
او
الو د کچالو خاص کر په دونو کې یا پم دسی پروګرامونو کې
الو کې ما الو غوخه الو چې کم دی بیریانه کې ملو لګي کنه خو ډیر خلک غوخه ډیر خلک نه غوخه یې.
د خیبر پختونخوا صوبی په مختلفو اویزمکو د الوګان او کچالانو کروندې کیږي خو هغه بیا د کروندګرو د اتحاد د مشرانو خبره دومره زیات نه دي چې د دې صوبې ضرورت پوره کړي نو ځکه هم زیات الو او کچالو د پنجاب راغوښتل کیږي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال په نوم خبرونه
دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمونږ پیغامونو دې مرته نشر کوو محبت خوش کار یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې غازی امان الله
مکه باندې ستر کی راوړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 400 او 102 شپک 100 وسلوخت 400 شپک نوي